السلام علیکم په افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې د ازادي رادیو یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هر کله کوم د دې سات په ډیره برخه کې د ازادي رادیو دوه پروګرامونه نیمه نړۍ او د ازادي میلمه ته ځانګړې شوې ده. په دې سات کې د نیمه نړۍ په مسله په موضوع کې د خزو اړوند مسلې راخستل شوې او د ازادي میلمه په پروګرام کې بیا صفت الله زاهدی سره ځانګړې او تفصیلی مرکه شوې د چې دا پروګرامونه هم در سره واوري. خو په سر کې په مکړې د سات خبرونه ده. ملګری ملتونه وایي د روان کال په لومړۍ شپږو میاشتو کې په افغانستان کې 292 کسانو ته د ماینونو او مهماتو په چاودنو کې مرګ ژوبله رسیدلې. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا په یو راپور کې زیاته کړې چې د قربانیانو 80% یې ماشومان دي. له دې ډلې د راپور له مخې 55% د لوبو په مهال او 15% یې د اوسپنې د راټولولو په مهال مړه او ټپیان شوي. کابل، ننګرهار، هرات، غزنی او کندهار د ماینونو د چاودنې له لحاظه تر ټولو زیانمنونکي ولایتونه پیژندل شوي دي. د پاکستان حکومت د یو بل کال لپاره د افغان راجستر شوو کډوالو د اوسېدو د مودې د غځولو پریکړه رسمن تصویب کړه. د پاکستان د حکومت په خبرتیا کې چې د ازادي راډیو خبریال ته هم رسیدلی ویل شوي چې د فدرال کابینې د پریکړې په دوام دوی د 2015 کال د جون تر 30 د راجستر افغان کډوالو د اوسېدو موده وغځوله. پاکستان کې 1,300,000 افغانان راجستر کارتونه لري. 800,000 نور بیا د افغانستان د تابعیت کارتونه لري. د پاکستان د حکومت د ادعا په اساس باندې 1,000,000 نور افغان کډوال هلته اوسېږي خو په خبره یې قانوني اسناد نه لري. پاکستان د تیر کال نومبر راهیسې د همدې بې اسناده کډوالو شاوخوا 6.5 لک افغانستان ته را اړولی دي. خبرونه له ازادي راډیو نه اوري. د امریکا د ډیموکرات ګوند یو شمېر مهم مشرانو په راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو کې د جو بایدن د مرستیالې کمال هاریس د کاندیداتورۍ ملاتړ کړی دی. د استازو جرګې غړي او د دغه جرګې پخوانی پیاوړې مشرې نانسی پلوسی پرون په یو بیان کې ویلي دا په لیوالتیا سره د اغلې هاریس د نوماندۍ ملاتړ کوي. پر نانسی پلوسی سربیره د میشیګن، ایلینوس، کنټکی او مرلند والیانو او یو شمېر سناتورانو هم د کمال هاریس د کاندیداتوري په پلوي ورته څرګندونه کړې دي. د امریکا ولسمشر جو بایدن د یکشنبې په ورځ په یو بېساري ګام کې راتلونکو ټاکنو ته د کاندیداتوري لاس په سر شو او خپل مرستیاله کمال هاریس ځایناستې نوماند وټاکله. د ډیموکرات ګوند نوماند یا نوماندې په اړه وروستۍ پریکړه به د دغه ګوند په څلور ورځنۍ ملي کنګره کې کیږي چې د راتلونکي اګست میاشتې په 19 په شیکاګو کې پیلېږي. ټاکل شوی د امریکا ولسمشر جو بایدن د پنجشنبې په ورځ په سپینه ماڼۍ کې د اسرائیل د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره وګوري. رویټرز خبري اجانس بیگانه وخت د یو امریکایي چارواکي په حواله دغه خبر ورکړی. بایدن له تیرې چهارشنبې راهیسې په کورونا اخته دی او په دلاور کې خپل کور کې اوسېږي خو ټاکل شوی نن سه شنبه واشنگټن ته ولاړ شي. د اسرائیل صدر اعظم چې پرون امریکا ته رسیدلی د چهارشنبې په ورځ د امریکا د کانګرس ګډې غونډې ته وینا کوي. نوموړی داسې مهال د امریکا په سفر وتلی چې جو بایدن د غزې په جګړه کې د هغه پر یو شمېر جګړه ییزو تګلارو نیوکې کړي دي. او د افغانستان کرکټ بورډ ادارې ویلي چې د کرکټ نړیوال شورا یا آی سی سی په وروستي نړیوال جام کې د افغانستان د ملي لوبډلې سیالۍ ستایلې دي. د آی سی سی او د سیمې او د افغانستان د کرکټ د مدیرانو وروستۍ غونډه په سریلانکا کې شوې وه. ویل شوي چې په دغې غونډه کې افغانستان له سویلي افریقا، نیوزیلند او ویست انډیز سره د کرکټ په راروانو لوبلړیو هم خبرې کړي خو ډېر جزئیات نه دي خبره شوې.
امریکا کمپنی ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځکه نه زم نور د ژوند خو زه په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درن دوستانو سلامونه میومنی.
یو ټپه ده چې وایي چا راته ویل جانان دې تور دی ما په رڼا لیدلی نه دی تور به وینه. هغه حق نه لري چې میړه سره کینی خبرې وکړي په ورځ کې. البته په ښارونو کې ما ته انګور چې راوړي نو د یو دښمن په سترګه ګوري چې فقط کار وکړي او که د اواز پورته کړو.
یو شمیر کورنیو کې چې د کور د کارونو لپاره څوک نه وي او مور هم د کورنۍ د چارو د سمبالولو توان ورور له لاسه ورکوي، نو په ډیر عادي ډول وایي چې نور د کور کار نشم کولای، باید زوی ته خزر واده کړو. په همدې فکر زوی ته واده کوي او د واده په لومړی ورځو کې له نوې ناوې څخه د کور د کارونو په برخه کې دومره تمه کیږي چې هغه یې سرته نشي رسولی. یو شمیر ښځې چې له ورته چلند سره مخ شوي وایي چې د ژوند ښې ورځې د کور د کارونو قرباني کړي، بیا هم د خسر خیلو لخوا د دوی خواري بې ارزښته ګڼل کیږي. په دې اړه د کابل ښار یو اوسیدونکی وایي:
خونه پدر بریم اجازه نمیدادن، میگفت شما فقط تنها کار
د پلار کورته ایده تا اجازه نرا کولا، ویل یه تا باید دو کور کارونه سنبال کری، لکه دونو رو خود خونده خواه دونه او دو دوستانو لیدلو تا حسی هم نشوم تلی، نمیادی که جسم جامعی میخوستی وی سهر در بگا با دو کار پا کالیو که وام د شپې به کوم ساعت کې ویده شوم، بیا به بیرته هماغه نغری، هماغه تنور، هماغه دیګ، کاسه او د کور پاکول وم.
د کندهار اوسیدونکي چې نغوړي نومې خپور شي وایي له بده مرغه دا مسله د دوی په سیمه کې ورځ تر بلې زیاتیږي. کله چې جلۍ ودیږي د میړه کورنۍ فکر کوي چې د کور د کارونو لپاره یو څوک په پیسو اخیستي.
کله چې یو انجلۍ د خپل د پلار د کور او خپل کور ته ودیږي، نو د ډېرو ستونزو او مشکلاتو سره مخ وي. البته ډېر داسې اسلامي وادونه چې د راتلونکي ښه نسل دپاره دوی دغه کوم هغه رواجونه او فرهنګ کلتور چې هغه د یو ښځې حق یې تر پښو لاندې کړی، دوی هغه قرار قرار وخت په تېرېدا سره اصلاحات یې پشکې راوست، بدلون یې راوست. بدبختانه باید دا یادوري وکړو چې زموږ په افغاني ټولنه کې په ډېره کمه کچه باندې دا بدلون راغلی ده، ځکه موږ ته نسل په نسل همدا میراث پاته ده چې موږ دغه میراث تعقیبوو. همداسې کوم فرهنګ کلتور او دودونه چې اوس مهال هم موږ پالو، ډېر داسې منفي اړخ یې راته نیولې ده. زموږ په ټولنه کې کله چې یو نجلۍ د خپل د پلار د کوره خسرګنۍ کور ته ودېږي، نو چې هغه هر څومره لکر بس ولري، یا هم د پلار د کور یې ښه نازولې وي، یا هم په ښه اقتصاد کې روزه لستوې وي، اما کله چې ده د خسرګنۍ کور ته ځي، نو هغې ته د یو غلام په سترګه ګوري. دا نه وایي چې دا خو موږ یو چا ته راوت کړې ده، نه، دا چې موږ ټولو ته راوت کړې، باید د ټولو فرمان ومني، د ټولو غلامي وکړي، ده په اصطلاح لکه غلامه یا مزدوره یا هم داسې منځې غوندې ورته ودرېږي، نو عین داسې په یو ټیټه سترګه باندې ورته قتل کیږي. بدبختانه باید دا یاد کړو چې اوس مهال هم دغه رواجونه زموږ په ټولنه کې اوس هم دودې، چې زموږ ټولنه ډېر ځپلې ده. دغه یو ښځې ته اس د انسانیت او د ژوند کولو، یعنی د یو ښه ژوند کولو احساس اوس هم دا نه لري چې زه یو انسان یم او زه حق لرم او باید یو ښه ژوند وکړم. اما د دې کوم حق سي ده هغه تر پښو لاندې ده، هغه د دې کوم ارمانونه او خواهشات، کوم یو ښه ژوند د خپل خاوند سره، د خپل اولادو سره، هر څه داسې ډېر په مایوسي سره ده. دا احساس لري چې زه نسم کولی، ځکه زه یو ښځه یم، راغلی یم بل کور ته او یو مزدوري په صفت باید بوسم. هغه که زما ژوند د خاوند سره وي، که د اولادو سره وي، مقصد یو مزدوري په صفت ده خپل ځان ته ګوري. اوس مهال هم ډېرې داسې کمې ښځې موږ لیدلې چې دوی هېڅ دغه خپل حق نه پېژني چې آیا زه یو انسان یم که نه یم، البته زه یو حق لرم که نه لرم.
دا میرمن وایي چې پنګور باندې د کور ټول کارونه کول له هغې سره ظلم دی. د دې ظلم د مخنیوي لپاره په ټولنه کې عامه پوهاوی ډېر اړین دی.
ټولنه کې باید دا ډېر عادي سي چې یو ښځه خپل حق وپېژني، او په هغه ټولنه کې هر څوک چې دا خبرې اوري باید دا اصلاحات راولي چې یو ښځه ده او هغه زما، یعنی ما ته د پلار د کوره راووت سوې، ما ته زما ناموس ته په کوم طریقه زه د دې حق ورځه کړم، په کوم طریقه زه د دې سره یو ښه ګډ ژوند وکړم، نه دا چې ما دا د خپل فامیل د غړو د چوپړ دپاره یا د غلامي دپاره راوستې. باید هغه خپل ژوند خپله دوی جوړ کړي، همداسې د دوی راتلونکي هغه ماشومان چې د دوی دپاره یو ښه چاپېریال ولري، یو ښه مور پلار حق او فرض ورته ادا کړي. همداسې نسل په نسل باندې موږ نو کولی شو چې هغه یو ښه نسل وروزي، یو ښه راتلونکی ولرو. نو حلم دا ده چې دا کوم موضوع تاسو انتخاب کړی دا موضوع به ډیر سیزموش په ټولنه کې ډیر عام سی او دا یو خپل اګای ده چې که ښځه وي که نر وي هر څوک سی اوري باید دوی دا زده کړي چې موږ باید خپل لور کور او همداسې چې د خپل کور څخه بل کور ته ودیږي کوم حق سي دوی لور ته ورکوي باید هغه موږ ته هم ورکړي همداسې که د بل چا لور یا خور د دوی کور ته راودیږي باید هغې ته هم د یو لور په نګاه باندې وکتل سي او دا اګایي شفافه د خپل د کور څه شروع بیا شفافه د خپل ټولنه کې باید دا ډېر عام سي چې دغه ستونزې او مشکلاتونه او دغه کوم منفي رواجونه کلتورونه چې اوس مهال موږ پرې تړلي یو دا له منځه ولاړ سي.
اقلا مایر وایي چې ټولنه له همدې کورنۍ څخه جوړیږي. که چیرې په کورنۍ کې له یوه غړي سره چنګور ده د یوې مینځې چلند وکړي واضح خبره ده چې په کورنۍ کې به تاوتریخوالی وي. دا تاوتریخوالی نه یوازې کورنۍ بلکې ټولنه هم له ستونزو سره مخ کوي.
یوه ټولنه د کورنۍ څخه جوړه ده، کورنۍ خپله بیا د روابط څخه جوړه ده. نو هر څومره چې د کورنۍ په منځ کې چې کوم روابط دي هغه قوي واوسیږي، هغه کې احترام واوسیږي، هغه کې مینه واوسیږي، نو په دې شکل موږ یو ښه کورنۍ لرو. او کله چې یو ښه کورنۍ ولرو معلومه ده موږ به یوه ښه ټولنه ولرو. نو د دې د جملې څخه یوه اړیکه هم د انګور اړیکه ده په د کور کې. نو کله چې یوه جلکۍ یو مېرمنه یو کور ته نوي راځي، هغه واده کوي، نوي راځي، یو نوي محیط ته داخلیږي، نو دا د هغې په ژوند کې یو ډېر لوی تغییر ده. دا داسې یو محیط ته راځي چې غړي یې ټول نوي دي، روابط ورته نوي دي، کور ورته نوی ده، ماحول ورته نوی ده. د هغه ځای د دې کورنۍ دپاره پرېښی ده په کوم کور کې چې دا وړه غټه شوې، نو دا دلته راغلی. نو د ده په ځای باید د دې کور غړي چې دي دې ته مهلت ورکړي، دې سره همکاري وکړي چې تر څو دا په دې محیط کې آشنا شي، د غړو سره آشنا شي، دې سره یعنی د ښې روي څخه کار واخلي. ځکه چې دې ته هر شی نوي دي، بخصوص د دې خاوند، بخصوص د دې خواښې. نو کله چې دې سره په ښه توګه برخورد کړي ورو ورو به دا مېرمنه هم مخته شي د دې په محیط کې، ځکه چې روابط متقابل دي. کله چې یو چا سره ښه برخورد شي معلومه ده هغه هم ښه برخورد کوي. نو ورو ورو به دا جلکۍ یا دا مېرمنه به د محیط کې مخته شي، روابط به وپېژني، هغه کوم خاص رواجونه چې دا کورنۍ لري په هغه به پوه شي. خو که په ځای دې سره مثلا ډېر تند برخورد شي، دې سره د جدي الفاظ څخه کار واخیستل شي یا هم وهل و ټکول رامنځته شي، نو دغه سپېسلې او دا ښایسته اړیکه به ډېره خرابه شي. نو کله چې دا اړیکه خراب شي نو ژوند کول به دواړو طرفونو ته مشکل شي، باعث به شي چې دا د کورنۍ دا مقدس او دا پاک محیط چې دا له منځه لاړ شي. نو کله چې کورنۍ له منځه لاړ شي ټوله جامعه له منځه ځي.
دا چې ولې په یو شمېر کورنیو کې انګور ته د لور په سترګه نه کتل کېږي، د کور ټول کارونه یوازې د هغې مسؤلیت ګڼي او د دې چلند پایله بیا څه وي، له افغان لیکوالې اوګۍ امیل سره مو مرکه کړې ده. اغلې امیل ته ښه راغلاست وایو او مرکه پیلوو.
مننه کوم. تاسو ته سلامونه، ستاسو اوریدونکو ته سلامونه. واقعا په افغاني ټولنه کې د پخوانه همداسې دودونه پاتې دي چې کله هغه رو د ناوې راوړي دې کورنۍ ته هغه داسې فکر نه کوي چې هغه هم نابلده ده، هغه هم یو څه غوښتنې لري چې احترام شي یا هغه کار د عقل خو تقسیمات شي، مګر هغه د دې په سترګه ګوري چې یوه نوکره یوه مزدور هم راوستې ده او دا باید په مرګ کار وکړي. زه درته وایم چې په لرې پرتو سیمو کې، یعنی دا د غزنی او جنوب سیمو کې ما داسې کسان لیدلي دي. اول خو دا جلکۍ چې واده کېږي خو د دې نه کوي نه هغه کوي چې د روح تړون لري دې سړي سره، ستا عمر یا دا خبرې خو اصلا نشته. په بیرون کې هماغه سړیان د دوی باندې لکه حیوان غوندې معامله کوي، بس ورکوي. کله چې دا واده کېږي نو یو پوړنی بل 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 څلور پنځه پوړنی سره په سر د ده په سر اچوي. ټوله ورځ ستړي ستومانه په کارونو، درانه درانه کارونو باندې بوخته یي، نه یې د صحت نه یي. د هغه د زړه آواز د یوه ټپه ده چې وایي: چا راته ویل جانان دې تور دی، ما په رڼا لیدلی نه دی تور به وینه. هغه حق نه لري چې میړه سره کینی خبرې وکړي په ورځ کې، البته یا کومه وخته پورې د دوی نه مخ نیسي. تر اوسه پورې دغه رواجونه لا ادامه لري، زه خبر یم. نو ته فکر وکړه چې په دې لنډۍ کې څومره لوی محرومیت پروت دی. یو عالم کتاب پکې لیکل کېږي
چې نه په اسلام داسې دی چې جلکۍ نه هغه وګوري او بېله دی چې د رضایت چاته یې ورکړي او بیا پور کې هم تر ډېر کلونو کلونو پورې به هغه حق نه لري چې مخ یې وګوري. واقعا دا د زغملو وړ نه دی او دا تر اوسه پورې ادامه لري. په ښارونو کښې ما ته انګور چې راوړي نو د یو دښمن په سترګه ګوري چې فقط کار وکړي او که د آواز پورته کړو بس دوی ته زمینه مساعد کېږي چې څنګه خوله په خوله شي او څنګه هغه عقدې چې هغه څه کمبودیانې چې د دې واده په ترس کې او په هغه کښې شي پیغورونه ورکړي. بس د همدې پیغورونه ورو ورو تاوتریخوالی کورونو کښې زیاتېږي. بیا نو دغه که چېرې د خپلې ښځې پلوی وکړي نو بیا ټوله کورنۍ ورته ودرېږي چې اوس ته د دې پلوی کې بیا هغه سره دښمني بیا دا کور جنجالونه دا نظم او دا روحي حالت په ماشومانو څومره بد تاثیر کوي په خپله کورنۍ کې څومره غلطه او څومره ناخوشاینده فضا ایجاد کېږي او دا خبرې په دې ټولنه کې هېڅ له منځه تللې نه دي لا هم زیات شوي.
همدغسې کورنۍ بیا تمه لري چې کله لورې ودېږي بل کور کې نو لور ته دې څوک هېڅ نه وایي اته پامه خبره نه دي ورته وایي چې لمر د سوري تسه کنه. دوی خپلې لور ته دا ډول توقع لري مګر انګور ته د یوې نوکارې په سترګه ګوري. تاسې څه فکر کوئ ناپوهي ده عقدې دي او که د بل اولاد نه ورته ښکاري؟
زه فکر کوم چې ناپوهي ده ځکه که دوی علم پوهه په کافي اندازه ولري. البته داسې عمومي ډول داسې قضاوت نه کوو چې ټولې کورنۍ به داسې کورنۍ هم شته خو هغه ډېر کمې دي چې هغوی په خپله د فکري بلوغ سرحد ته رسېدلي دي. پوهېږي چې همداسې چې زموږ اولاد بل کورنۍ ته ځي دوی هم د بل چا سره همداسې انساني برخورد کوي. هماغه ده چې احترام زیاتېږي، هماغه ده چې کورنۍ کې خوشحالیګانې راځي، هماغه ده چې بل خلک دوی ته ډېر ښه وایي، د دوی هغه تاریخ هغه ښه کېږي، د کورنۍ فضا ډېر ښه وي او ټول لذت وړي تېر نه ژوند نه ژوند خو یو چانس دی چې انسانان دې دنیا ته راځي، باید هغه نه په ښه توګه استفاده وکړي. خوشحالي په خپله باید ایجاد کړي، خوشحالي خو څوک چا ته نه ورکوي. انسانان په خپله دي چې تصمیم نیسي باید خوشحاله اوسي. خبره دلته ده چې اوس هم داسې کورنۍ زه پېژنم چې هغوی د انګور سره داسې رویه کوي لکه خپل اولاد. هماغه ده چې مینه او محبت په هغه کورنۍ کې زیاتېږي او کله چې همدا انګور خپل اولاد روزي بیا همداسې توقع لري چې هغه هم د نورو احترام وکړي چې تر څو احترام شي. خوشبختانه داسې کورنۍ سره زه اوس هم اشنا یم. سړی خوشحالېږي. انسان دا د ناپوهي وجه ده چې د ژوند په قدر باندې نه پوهېږي، د نورو په قدر نه پوهېږي، ګذشت او داسې خصلتونه ځان کښې نه روزي چې خیر دی انسان خو بنده دی، بنده خو اشتباه کوي، خدای خو نه دی. ګذشت که ولري ژوند جوړېږي. مقابل لوري ته که انسان هغسې برخورد وکړي چې هغه خجالت وباسي په خپل هغه غلطو کړنو باندې فکر کوم ورو ورو اصلاح کېږي. خو مشکل په دې کې ده چې زموږ په اکثره کورنیو کې جلکۍ چې اوس په دې دوران کښې چې دا د تحصیل نه پاتې شو لږ ځره چې قد یې اوچت کېږي بس عجل تصمیم نیسي چې دا اوسېدل په دې کور کې عیب ده او ګرځېدل عیب دی او دا دی او هغه دی. نو دا جینکۍ چې لا بېچارهګان نه بلوغ ته رسېدلي دي او د علم پوهې نه په کافي اندازه برخوردار نه دي، په نزاکتونو لا هم وجود یې ذهن دغسې زشتو برخوردونو دپاره آماده نه دي، دا په خپله رواني کېږي په هغه کورنۍ کې د هغه سن نه چې دوی باید حمل وخت ماشومان راوړي دنیا ته او لا آماده نه دي جسمن، ډېر زیات مشکلات زېږوي او دا هغه کورنۍ ډېره بدبخته وایي چې واړه واړه جلکۍ دوی واده کوي او هغوی کمبختانان دونه ظلم زور ګوري. بیا دا دوه کورنۍ سره دا خو هغه جلکۍ چې هلته ناروا کېږي داسې خو نه دی، بیا دا دوه کورنۍ سره خفګانونه پیدا کېږي، دښمنیانې پیدا کېږي هر چېرته او د دوی په هکړه خبرې کېږي په هر اجتماع کښې په دلته او هلته او کورنیو کې. نو ډېره سخته ده په خپله زغم وړ نه دی.
آغلې امیل داره ته وایه چې کله چې له یوې نجلۍ سره د خسر په کور کې بد چلند کېږي یو ډول د هغې شخصیت وژني او یو بې ارزښته څه یې ګڼي، وایي چې اوس زموږ واک اختیار ده. دغه چې د خسر کور ډېر یو عادي مسله ګڼي په څومره لویې دښمنۍ باندې بدلېدلی سي او بېرته خپله همدغې خوښې ته همدغې د زوم خوندو ته همدغې کورنۍ ته څومره بېرته زیان اړول کېږي؟
بې اندازه. کله چې دغه کورنۍ کې د دوی جنکۍ لا پاتې کېږي کورونو کې چې کله دوی پوهېږي داسې برخوردونه کوي په دې کورنۍ کې، د دوی اخلاق داسې دی، د دوی رعایت
رسیده نور زامن ته سو پاسانی دور نه ورکی سو کور سره دوستی نه کوي سو کور سره خوازیت نه کوي سو کور سره خیخی نه کوي دا خبری خو ډیر ناوړه فایل لري کدی پوشی او دوی هغه خودخواهی اس چې دی دا ډیر بد اس دی چې په ځینې کورنۍ کې همداسې دي او ځان منون کې دي هر څومره چې انسانان نور ته احترام وکړي فقط د خپل ځان احترام کړی دی په دې خبره دوی نه پوهیږي که چیرې پوه شي نو ډیر اسانه ده دغه ښه رویه ښه وضعیت هیڅ مصرف نه لري اما ډیر شیان ترلاسه کولی شي اخیستی شي په نه مصرف سره ډیر شیان ترلاسه کولی شي دې ته په کار ده چې دغه اوس خو مدني ټولنې هم فعال نه دي دغه رسنۍ باید کار وکړي او دوی متوجه کاندي د ډیر کم گذشت لپاره دوی آمادګي ونیسي زه فکر کوم چې ژوند ډیر ښه پرمخ ځي هر څوک ارزو لري په دنیا کې چې خوشحاله وي داسې یو کورنۍ کې ژوند وکړي چې تاوتریخوالی نه وي خوشحالي محبت یې لورینې او بل ته یې په هغه صورت کې ژوند ډېر ښه توګه پرمخ ځي هغه کورنۍ پرمختګ کوي هغه کورنۍ په ټولنه کې ښه نوم خاوند کېږي او دوی هم په ذهني لحاظ احساس د خوشحالۍ کوي چې خلک ورته په نیک نظر ګوري دا خو ډېر ضرور دی د انسان په روح روان باندې ډېر مثبت اغېزه کوي
بله
خلک ورته ښه نظر دي
ډېره زیاته مننه تاسو ژوندې سلامت اوسئ
هیله کوم قربان
په کابل کې مو د یو خصوصي پانتون له استاد اسمت الله زازي څخه پوښتلی چې د یو نارینه له نظره ولې په یو شمېر کورنیو کې په نوې واده شوې جلۍ باندې دومره کار کوي چې په عامه خبره له واده کولو څخه یې پښېمانه وي.
ډېره مننه. ډېره ښه پوښتنه ده. لومړی غواړم چې زه د دې ستونزې په هغه بنیاد او تهداب باندې خبرې وکړم. تاسو ګورئ لومړی دغه تاوتریخوالی یا دغه ستونزه چې په کورنیو کې رامنځته کېږي لومړنی دلیل هغه وخت دا پیلېږي چې کله لومړي ځل لپاره یو کورنۍ کې جلۍ نړۍ ته راځي. تاسو پوهیږئ دغه بدبختۍ اکثره په افغاني ټولنه کې لیدل کېږي. کله چې جلۍ نړۍ ته راځي تاسو وینئ چې دوی باندې نه تړونه کېږي نه پکې خوشحالۍ کېږي او دوی یو ډول عجیب احساس پیدا کوي ځکه دوی دغه احساس پیدا کوي چې ولې هلک نړۍ ته رانغی یعنی د الله جل جلاله په کارونو کې مثال دوی داسې فکرونه داسې نظریات ورکوي متاسفانه نو یعنی هغه خوشحالي چې باید یو فرد ته یو هلک ته وشي یا مثال یجلۍ ته وشي باید دغه یو سا یو ډول وي همدغه دا کله چې دغه مرحله همداسې ادامه پیدا کړي همدغه توپیر په کورنۍ کې نور هم دوام لري دغه د پلار یا مثلا د ځینو د ورونو یا مثلا د کورنۍ نورو غړو مثلا له طرفه دغه د دوی رفتار هم د جلۍ سره فرق کوي مثلا هغه کوم ارزښت چې خپل زوی ته ورکوي او کوم فکر او کوم پلان د راتلونکي لپاره چې خپل زوی ته لري هغه متاسفانه ډیر توپیر کوي د جلۍ په نسبت نو یعنی دوی اکثره پلانونه د نسب دوی په دې آن دي چې ګویا دغه لور چې دا کجیرته سبا لویږي یا غټیږي نو دا سبا ته پردې کورنۍ ته ځي نو ولې زه دومره مثال مصرف وکم یا ولې دومره په دې تعلیم او تحصیل وکم هغوی په ذهني او عقلي یا مثلا په هر لحاظ په بلوغیت باندې کار وکم تر څو دوی ورسیږي ځکه سبا دا بیا مالا سوزي یا مثلا پردې کور ته ځي نو همدغه یو سبب هم د دې کېږي چې په دې ذهنیت او روح روان باندې یو ډول منفي تاثیر کوي یعنی ځان همدغه انجلۍ ډیر کم احساسوي په کورنۍ کې دا پام کې چې زه یو اضافي شی یم دلته ځکه دلته ماته کوم ارزښت نه رکول کېږي نو دا ما په نظر دا ډیر منفي او بد کار دی بل چې قرآن زمشان کې په اسلام کې ډیر لوی ارزښت او ډیر لوی مقام خزینه ته ورکړل شوی ده البته دا یوازې دا نه ده چې ښځه یوازې مېرمن ده بلکې ښځه لور کېدای شي ښځه مور کېدای شي هغه څوک چې تاسو وګورئ چې البته ډیر زیات خوش په انسان باندې هغه مور ده هغه یو البته خزینه ده ولی مونږ مثلا دغه فکر ډیر داسې مثلا بدل شي ولی مثلا په بد نظر دي ته وکتل شي دلته تاسو وینئ دوه ډوله تاوتریخوالی په دلته رامنځته کېږي البته کله چې دغه وادېږي هغه ارزښت چې مونږ په کورنۍ کې دغه لور ته خور ده نه ورکوو دا سبب بل کور ته ځي هم هغه توقع دوی څخه نه لري ځکه دوی وایي چې زه یو اضافي شی یم خپل کور کې هم ماته چندان ارزښت نه راکړل کېږي نو دوی د یو ذهنیت لري منفي خپل حقوق څخه دفاع په بل کور کې نشي کولای اده هر ډول ظلم چې په دوی باندې وشي دوی هغه منی په ځان باندې دوی تاوتریخوالی په ځان منی دوی ظلم منی دوی خپل حق پوښتنه نشي کولای ا دې خلغه کور کې پکار نه ده شوی کور کړته دوی دا درس نه تورګل شوی چې ګویا دغه حقوق لري تا باندې یوازې خوند چې خپل حقوق لري کله چې واده کې یوازې د زوجین حقوق دي چې تا باندې لازميږي نه دا چې ته مثال لیور ته کار وکړې، نه دا چې ته خپل ورندارې ته کار وکړې یا خواښې ته کار وکړې. البته یو شر دا ده چې دغه واجب نه دي، خو د خپل د شرافت چې لري، هغه کوم انسانیت چې لري، دوی کولی شي. اسلام داسې ورته ویل کېږي، خاوند د مور او پلار د خواښې دي، مثلا د البته د خسر خدمت کول په دا باندې واجب نه دي. خو که چېرته ته مثال مونږ غواړې چې مونږ ته مثلا افتخار در باندې وکړو، یا مثال د خاوند خبره ومني ځکه هغوی مور پلار دي، ته د دوی احترام کولی شي، د دوی مثلا هر څه پر ځای کولی شي.
استاد، دې ته راسو چې کله په کورنۍ کې داسې یو وضعیت رامنځته کېږي، لنګور سره بد چلند کېږي، اته نږدې خپلوانو کره نه پرېښودل کېږي په کور کې، یا کارو بل کار ورته بهانه کوي چې دا باید وکړي، تاسو د یو نارینه په صفات داسې یو کورنۍ کې که مواجه وای، تاسو څه فیصله کوله؟ د خپلې مېرمنې ترمنځ، د خپلې مور ترمنځ، د خپلې خور ترمنځ دا فضا مو څه ډول نارملوله؟
بالکل، تاسو ګورئ لمړنۍ دغه ستونزو لامل چې دی په ټولنه کې، یا مثلا په کورنۍ کې چې د ښځو یا مثال د یو فرد انسان مقابل کې د هغوی حقوق تر پښو لاندې کېږي، یوازنۍ دلیل ناپوهي ده. په افغاني ټولنه کې بخصوص په اطرافو کې دغه ستونزو سره، حتی په مرکزي ولایتونو کې د ستونزو سره مخ یو. دا هغه ستونزې چې موږ په خپلو سترګو باندې وینو. شخصا ما د ستونزې لیدلې په خپلو خپلوانو کورنیو کې، ښځې ته مثلا ارزښت نه ورکول کېږي، خپل کور خپل پلارګنۍ ته نه پرېښودل کېږي، خپل داسې یعنې دغه خاوند دی مثلا د کورنۍ غړي داسې فکر کوي چې لکه مونږ چې دغه ښځه مثلا کور ته راغله، یا د انګور راغله، یا ما ورنداره راغله، په دې مرج دا ما غلام شوه، دا چې هر څه زه غواړم زه به پرې کوم، ما خاوند قرار نسي لیوار پې امرونه کوي چې ما ته دغه وکړه، یا مثلا هغه خواښې ورته ځان نه مثال یو خاوند جوړ کړي، خسر ورته ځان نه خاوند جوړوي. یعنې هر څه چې دوی وغواړي دوی پرې کوي، هغه هم دوی نشي کولی، ځکه هغه حقوق دوی ته نه دي معلوم چې مونږ دوی څخه دفاع وکړو. که چېرته دوی مثال لاس په دې باندې وایي چې دفاع وکړي، یا مثلا ووایي چې تاسو زما باندې حق نه لرئ، نو دا په دې معنی چې دا ډېره یعنی تاسو مخې ډېره زیاته حیا وي، دا دوی ډېره سپکه ښځه ویل کېږي. یعنې دا د ما د امر څخه نافرمانی وکړه، دا څنګه امکان لري؟ دوی دغه اصولو څخه، خپلو حقوقو څخه نه دي خبر. دا یوازنی دلیل دا ده چې دا ټوله ناپوهي ده. که چېرته د علم وي په دې کورنۍ کې، یا په دې خلکو کې، د خسر خپل حقوق پېژني، مثلا خواښې خپل حقوق پېژني، همدغه چې دا هغه خپله کومه انګور چې د خپل طرز کار او مسؤلیت پېژني، خاوند خپل حقوق پېژني، زوجین حقوق چې دي، نو هېڅکله به دا ستونزې رامنځته نه شي. نو ما په نظر فیصله خدا واضح ده، همیشه په کور کې یا خپل خپلوانو کې ما همیشه دا فیصله کړې ده چې ګوره تاسو دغه کار چې تاسو سره کوي، دا تاسو به حق نه لرئ، دا حق په تاسو به دې په حق باندې نه واجبېږي، بلکې دا هم تاسو رته کالي مینځي، یا تاسو مثال ډوډۍ تیاروي، چای تیاروي، دا یوازې د دې خوالی ده، د دوی په ښه اخلاق، په ښه انسانیت، په ښه شرافت باندې دلالت کوي. دا چې تاسو مثلا دومره د حد نه زیات پی امر وکړئ، یا مثلا هغه وکړئ، دا خو طبیعي خبره ده چې معلومات تاسو یاستئ، باید بخښنه وغواړئ، او دې نه وروسته مثلا تاسو د دې کوشش مه کوئ چې دې نه د حد او توقع څخه زیاته غوښتنه وکړئ. نه، د مېرمن د خاوند ده، د دوی خپل ترمنځ کې ځینې زوجین حقوق لري، هغه باید خاوند مثال هغه حقوق پوره کړي، او خاوند هم دغسې بلاکس د دې حقوق پوره کړي، نو د دوی ترمنځ ستونزه راوړېږي. تاسو به د دې کې حال کې مرسته وکړئ، خو تاسو اضافي د دې څخه توقع مه لرئ چې تاسو د دومره کار کوي، مثلا کالي مینځي، ډوډۍ تیاروي، دا هم د دوی یو لوی شرافت او انسانیت د تاسو سره کوي، په دوی په خوالي او دلالت کوي. زیات حقوق دوی څخه غوښتل دا یو ظلم دی، او اسلام دې ته اجازه نه ورکوي.
ډېره زیاته مننه استاد، تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
خیر سي.
درن دوستانو، په دې هیله چې د افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خپرونه پای ته رسوو. موږ هڅه کوو چې داسې خپرونې جوړې کړو چې د ژوند په اړه برخه کې د افغان میرمنو ستونزو ته تر یوه حده د حل لاره پیدا کړي. که تاسو غواړئ چې په کومه مشخصه موضوع خپرونه چمتو کړو، نو موږ ته پیغام پرېږدئ. د واټساپ شمیره ده 00420211416401. دا به نننۍ خپرونه تر بیا ښه چاري.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ.
United States seeks a more secure.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو، هر ورځ شپه او ورځ.
له ازادۍ میلما
سلامونه د ازادۍ میلمه خبرونه ته موز احمد تکل هر کلی کوم. قدر من اوریدونکو په نننې خبرونه کې په بهر کې له یو ډیره افغان خبريال سره مرکه کوم چې په خوای په افغانستان کې هم ژورنالیستیک کارونه کړی دي.
ای وی آر د افغانستان ژغ رادیو تاسو کولای شئ مشغول خبرونه د انټرنیټ په مټ باندې سلر ویچ کړئ او اوبړئ د نړۍ په هر ځای کې.
صفت الله زاهدی اوس په جرمني کې ډیره دی، خو تر تیرو څو کلونو پورې په هلمند ولایت کې یو رادیو چلاوله. په دې ځانګړې مرکه کې له ښاغلي زاهدي سره د خبريال په توګه د هغه د پخوانیو او اوسنیو کارونو په اړه پوښتنې کوم. خو له هر څه مخکې د زاهدي خپل پیژندګلوي د دل خپل خولې واوري.
زاهدیم د هلمند ولایت په ناواو ولسوالۍ کې زیږیدلیم. ما زده کړې په پاکستان کې لومړنۍ زده کړې کړې، کله چې مشکوره نه یم مهاجر شوم التطلی او د پاکستان ګرد ځنګل کې میز د کرکړي او لاغې ورسته د بیا په 2015 کال کې هلمند ته راغلم او هلمند کې می دلته د باختر خبري اجان سره لومړی کار پیل کړ او بیا ورسته د جګړې او صلح انسټیټیوټ چې IWPR نومې دی دغه سره می د وکلن کار وکي او دغه انسټیټیوټ می هم اول و. په دې سره سره مې په هلمند کې د حقوقو په برخه کې لوړې زده کړې وکړلې او په 2010 کال کې مې د امریکا په والټر کرانکایټ سکول آف ژورنالیزم کې هلته هم د ژورنالیزم په برخه کې یو 15 ورځنۍ زده کړې بشپړې کړلې او له هغه ځای څخه وروسته بیا زه بیرته افغانستان ته رالم او تر 2021 کال پورې مې په افغانستان کې د خبريالۍ په برخه کې بیلابیل کارونه کړي چې حالت می د رادیو او ټلویزیون د مسولیت سربیره خپل رادیو می هم درلودله او جیو جره دامه درلودله د هلی پنوم باندې هغه مهم چاپوله آلمان کې می د دوچه ویل اکیډمۍ په تخه د ژورنالیزم په برخه کې وکړنه زده کړ هم وکړله.
دومره زیات زده کړې زاهدی صاحب او کافی تجربه د ژورنالیزم په برخه کې اوس څه کوي؟
اوس د 2023 کال پورې ما د دوچه ویلې یا د آلمان ژغ رادیو سره د خبريال په توګه کار کاوه او د 2023 کال په جنوري کې مې دنده پرېښي. اوس مې خپل د افغانستان ژغ په نوم یو رادیو جوړ کړی چې د افغانانو لپاره له جرمني څخه په انلاین یا انټرنیټي بڼه باندې کار کوي. البته یوازې زه نه یم بلکې زموږ سره څو کسان یو، مرغاتو خبريالان یو افغان خبريالان چې اوس په اصلاح اکسل جرنالستان یا لکه په تبیت کې چوتیږي هغه کسان یو دلته مخبل فعالیتونه پیل کړي او د دې رادیو لالارې خلکو ته خبرونه خبرونی موسیقي سندري تعلیمی او کلتوري خبرونی د ماشومان لپاره بیلابیل خبرونی او د برخه کې مو فعالیتونه پیل کړی دی او کار کوو.
د دې رادیو اوریدونکو په افغانستان کې دننه هم شته کې یوازې په بهر کې مشت افغانان دي.
د دې رادیو تقریبا موږ چې د رادیو یو سیستم لري چې هغه کار او کور هر ورځ په افغانستان کې هم موږ تقریبا لسکونه زر اوریدونکو لرو چې هغه البته د کسانو سره د انلاین انټرنیټي په مخ باندې په پرمټ باندې دی دا رادیو اوري. موږ هڅه کوو چې اوس د رادیو د یو اپ د لارې هم خپل کوچ تر څو پرې د اپ اوټومات موبایل کې لته خلک ډاونلوډ کړي او ټول خلک واوي، یعنی د اوریدونکو زیات شي. خو دا غي سربېره په بهر کې هم موږ په اروپا کې، په امریکا کې او په آسیا کې په دې درو سره هیوا دونه کوم کسان لرو چې لیدونکو اوریدونکو ستاسو او دوی د غراډیو او ری تعقیبوي مشتکمنټونه لیکي خپل نظرونه ملکي په دغه ټول هیوادونه کې تقریبا دا اوریدل کیږي چې دا د انټرنیټ په مټ دا او انټرنیټ ته چهار څوک لا ترسه لري. دوی کولی شي ان ته افغانستان ژغ راډیو تعقیب کړي او وایي
هغه کسان چې د اپ لاره د راډیو پراتلونکي کې ستاسو په پام کې دي او ری به دوی به هم د اوریدلو لپاره انټرنیټ ته ضرورت لري.
او ځکه چې موږ یو سیستم دلته کتاسي د دې اوس نه تقریبا د انټرنیټ په مټ باندې ډیر نږدې شوی دی چې هم یې ان ټول خلک لکه په یو کور کې اوسېږي لته سره نشلولې دي. موږ یو سیستم له امازون څخه اخیستای چې دا سیستم یو برخه په دوبی کې ده او موږ هلته یو سپیس اخیستای چې هغه افغانستان لپاره ډیر نږدې دی. دا موږ ځکه دا کار وکړ تر څو پورې خلک ډیر لږ انټرنیټ افغانستان کې په اسلام سره پیو راډیو ډیر واوري. اروپا او دې ځایونو کې چې دلته د راډیو د اورېدلو هغه سپیس یا برخه چې ده هغه ډیره درنه ده، یعنی ته کولای شي په انټرنیټ باندې واورې خو له ډیر انټرنیټ څخه مصرف کی. خو له افغانستان او پاکستان ایران او دغه هیوادونو کې هلته د انټرنیټ برخه چې دلته ډیره کمیږي. که یو څوک هلته په یو جی بی انټرنیټ هم پاله کې شاید کولای شي شل ورځې زموږ د راډیو واورې او څلور ساعت هم کولای شي هلته واوري او دغه سیستم بلته د دوی بل لاسرسی ولري. دغه سره تر څنګ به دوی کولای شي خپل نظرونه، پیغامونه او خپل مرکه، حتی ځینې کوچنۍ ویډیوګانې به هم د دې اپ د لارې دوی کولای شي موږ ته یې ولیږي او زموږ سره شریکې کړي. دا زموږ یو نوی سیستم دی چې اوس موږ کار باندې کوو او دې برخه کې تقریبا کارونه 60% بشپړ شوي دي. نور سیستمونه به هم ان شاء الله ډیر ژر باغه بشپړ شي او بیا به ورسته د دوی په واک کې ورکړو.
یو نیټه مو په پام کې شته چې څه وخت به دا اپ په افغانستان کې فعالیږي او خلک به کولای شي چې تاسو رادیو اوري؟
شاید تر دسمبر پورې دغه موږ دغه سیستم به ټول بشپړ شي. ځکه چې راغلي لپاره تاسو معلومات سره ته یو څه مثلا پیسو ته اړتیا شته، کار ته اړتیا شته او بیا خصوصا بهر کې چې اوسېږي دلته دغه اعلانات او سپانسر روزین سیستمونه لکه افغانستان کې چې وو د شخصي رادیو په پاله کول ولته هلته تقریبا ډیر زیات وو، یعنی ډیری بهرنۍ موسسات خپل ځینې دفترونه غوې مرسته کول. ولې دلته چې تکله دغه یو څه پاله کوي اکلن ته باید خلکو ته قناعت ورکړي او ورته وایي چې دغه څه چې ما پاله کړی په کومه برخه کې دي، څنګه کار کوي، خلک څومره لاسرسی ورته لري، دلته رښتینی څه غواړي. نو کله چې هغه دغه څه باندې پوسی ورسته سره کومک کوي او ملاتړ کوي. هیله لرو چې تر دسمبر پورې دا بشپړ شي او د 2023 کال پر اوله میاشت یا د جنوري په اوله به انشاءالله افغانستان کې دغه اپ ټول خلکو لپاره د لاسرسي وړ وي. موږ هیله لرو چې تر یو کال پورې دغه شاوخوا د 15 لک څخه تر 1 میلیون کسان پورې دا ډاونلوډ کړي او دا رادیو موږ اوریدونکو ولر.
د رادیو محتویات یا پروګرامونه او هغه مطالب او راپورونه چې تاسو پکې خبروي دا به کوم مطالب او کوم موضوعات رانغاړي؟
موږ هدف دا دی چې د افغانستان کې جوز دا محل هلته د رسنیو پر وړاندې ځینې بندیزونه شته او یا هلته ځینې څه نه خپرېږي، مثلا موسیقي چې اکثره د افغانستان خلک یې خوښوي یا ځینې داسې معلوماتونو خبرونه چې هغه باندې لګول شوي. زموږ یوازینی هدف د ژورنالیزم د اصولو او اساساتو سره سم کره او دقیق خبرونه خپرول. دغه سر تر څنګ تعلیمي خپرونه موږ خپرونه لرو چې هغه خلکو ته وړاندې کوو او د دې سره تر څنګ موږ کلتوري فرهنګي دې برخې کار کوو. خو زموږ لویه برخه چې دغه د افغان شوزو لپاره چې هغوی ښوونځیو ته نه ځي دغه لپاره د پروګرامونو خپرول دي چې همدا اوس هم زموږ په ویب سایت او رادیو کې کولای شي تل خلک دا خبرونه واوري او هر ورځ دوی لپاره یو یو خبرونه وړاندې کیږي. کتابونه افغانستان کې ست د خبرونه او د کولای شي د کتابونو ملته واخلي یا د واتس اپ لاره موږ یو سیستم ورته پاله کړی دوی اړیکه ونی سي دا کتابونه دوی ته ورکول کیږي. هغه جنې چې مکتبونو ته نسپلاله دوی پښتو، دری، انګلیزي، کیمیا، بیولوژي، فزیک او نور دغه ذکر چې دی لوم ټولګي څخه پورته دوی زکولې سي او په خپل کور کې تلک شي مثال سي دغه واورې د یو شوون کې لاره د ټول وخت تدریس کیږي.
که اوس ورشو تاسو خوانیو ژورنالیستیکو فعالیتونو ته په افغانستان کې تاسو مخکې یادونه وکړه چې په افغانستان کې مو په هلمند کې یو رادیو درلوده، د دې رادیو په باب یو څه راته ووایاست.
ما په 2018 کال کې هلته یو رادیو په اړه باندې کار پیل کړ تر څو پرې هلته یو اف ایم رادیو ولرم او هغه هم دغسې یو برخې موږ هلته ډېر کار وکړ. د افغانستان دغه وخت حکومت څخه مو د رادیو د اف ایم رادیو جواز واخیست او ان د تلویزیون د برخې جواز مو هم ترلاسه کړ، یعنی اجازه مو واخیستله. خو بیا تحولات رااله چې یوازې هغه رادیو پات خپل هغه رادیو چې هغه چې ما کار کوي مش تقریبا ټول افغان خبریالان ولتم چې افغانستان کې د خبریالې دندې خصوصا ټول نړۍ کې راځي چې هغه تلپاتې نه دي چې اکلن تړی لکه دایمي قراردادونه ولري نو عموما کله نه کله به سړی یو ورځ به کار به درلود وي ونه موږ چې د خپل مسلک لپاره د دوامدار پات کېدو په برخه کې موږ یو داسې هڅه وکړو تر څو په افغانستان کې یو اف ام رادیو ولته جوړ کړو. موږ هغه رادیو چې جوړ کړل هلته موږ بېلابېلې خپرونې درلودلې، یو پروډکشن مو درلود او دغه سره تر څنګ موږ هلته یو میډیا ګروپ درلودی چې په هغه به په بېلو بېلو برخو کې کار کوو.
چانه مو مرسته ترلاسه کوله او که تاسو په خپل د تجارتي اعلانونو لپاره خپل مصارف ترلاسه کول
موږ هغه مال چې زه د راډیو مسولیت ما په غاړه ولته موږ ټول د خبرونې او د هر څه کولې یوازې د تجارتي اعلاناتو دی په مټ باندې مکولې موږ تجارتي اعلانات اخیستل ځنی خبرونې مخبرولې عموما بلابیل خبرونه وي چې هغه کې صحیح خبرونه وي مثلا د ځینو نورو مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې خبرونه وي او خصوصا تجارتي اعلانات تل تاغه وخت ډیر زیات و امغه په مټ باندې موږ د هر څه برابرونه او شوق موږ سره ولس کسانو کار کاوه او د ټول لپاره معاش رسیدي هم د سفرې په هم په کې صحیح سمبالیدل.
دلته د نوی رادیو کا خدای کول او فعال شوم په دې کې تاسو مخکې یادونه وکړه چې د ماشومان لپاره هم ځنګړي پروګرامونه لري. د ماشومان لپاره ځنګړي پروګرام څه معنا په کومه ژبه او کله چې تاسو وایي چې د دې اوریدونکو به هم په اروپا کې او هم په افغانستان کې نو د دې دوړو ګروپونو لپاره خو بیل مطالب او بیل ډول پروګرامونه باید جوړ شي. د څنګه سره تاسو انډول کوي او د دوړو لپاره یو ډول پروګرامونه برابروي؟
تکلیف تاسو وګورئ اروپا امریکا او بیا نور هوادونو ته چې افغانان راغلي او بیا نوی زیږیدلي ماشومان دي هغه تر ډیره پورې خپل مورنۍ ژبه تقریبا اویا سلنه یا اتیا سلنه هیره کړې ده. هغه دلته بهرنۍ ژبه باندې زده کړه کوي، کلتور هم دا دی، ټولنه هم دلته بهرنۍ ده، نو د دوی لپاره اړتیا ده چې دوی باید پښتو ژبه زده کړي او دغه برخه کې موږ تیار پروګرامونه لرو د زده کړې په برخه کې هم هغه هم نشریږي او د ماشومانو لپاره موږ دلته بیلابیل کارونه کوو. ما هم د تیرې اونۍ دلته د افغانیک په نامه یو دفتر دی چې مسؤول ډاکټر صاحب یحیا وردک دی، هغه له تیرو دېرش کلونو راهیسې المان کې په دې برخه کې ډېر کار کړی. نو وی سره په ګډه د افغانستان ژغ راډیو او افغانی دفتر دلته د ماشومان لپاره نکلونه ورته مشتیارو او دا ورته کوو د پښتو ژبې زده کړه دوی ورته ورکوي دغه دفتر او زموږ یوازینی هدف دا دی چې د دوی سره په ګډه د ماشومانو دغه کومې خپرونې چې په ګډه به وړاندې کوو دا واخلو او دغه راډیو کې خبرو کړو. دا به تر ټولو یو ښه ګام وي. هم به ماشومان ملاندل ترازی او هم به د آنلاین میټینګونو لالاري یا د آنلاین سیستمونو لالاري دوی وصل کیږي دلته، هم به نور ماشومان ویني او هم به دوی ته د پښتو دغه برخې یو نقل ورته ویل کیږي چې دوی به خپل کلتور دود او دستور هم ساتلی وي او دغې سره تر څنګ به دوی پښتو ژبه هم زده کړې وي. ډېر نوي حروف شاید واوري.
یعنی په دې توګه ستاسو مطلب دا دی چې د په افغانستان کې دننه د ماشومانو لپاره به یو ډول پروګرامونه جوړیږي او د اروپا او امریکا په دې هیوادونو کې د ډېره افغان ماشومانو لپاره به نور پروګرامونه برابروي همداسې؟
نه دواړه یو پروګرامونه دي. دغه ماشومان لپاره چې موږ نکلونه کوو دا کولی شي خپله په افغانستان کې ماشومان یې واوري. دا دغه د پاره تر ټولو یو ښه کار دی، یو ښه ګام دی، ځکه چې زموږ ډېری ماشومان د پاره اوس نه کړل کیږي یا کسی نه ویل کیږي. موږ هلته وړکتونونو کې داسې څه نه لرو خو دلته چې دغه ګام اخیستل کیږي دا تر ټولو یو ښه کار دی. هم به دوی نقل زده کوي او هم به پښتو تور زده کوي. شاید دغه ماشومان چې په افغانستان کې وي هغوی د دې آنلاین میټینګ سره وسط وي، هغوی د بهر کې ماشوم وویني چې هغه خبرې ورسره وکړي یو د بل سره دوی یو د بل خبرې وکړي هدف هم دا غوي.
د ماشومانو د ادبیاتو په برخه کې کار یو څه جلا دی، یعنی په دې برخه کې زیاتې تجربې او کار ته اړتیا شته. د ماشوم د ادبیاتو په برخه کې تاسو له چا مرسته غواړئ که همدا له خپلو تجربو نه کار اخلئ؟
تکلیف په اروپا کې او خصوصا نورو هیوادونو کې دلته د ماشومان د ادبیاتو په برخه کې ډېر غټ کار کوي دي. تاسو وګورئ دوی خپل ماشومان ته دومره شاده بر ذکرې او دومره ادبی تور ورته وای که کله چې یو ماشوم وویني او ته هغه سره سلام ادا کړي یا هغه ماشوم تا کور ته راځي هغه اول ور درته وای اجازه ده چې زه داخل کوم تاسو کور. ولې زموږ او ساسي ماشومان یا افغانستان چې کوم ماشومان یې دومره دغه ادبیاتو دې برخې کې دومره نه دي روزل شوي، نه مکاتبو کې دغه څه ورته ورشول کیږي، نه هغه ورتونونو کې دغه څه ورته زده کیږي.
دا فکر نه کوي چې د کلتوري تفاوتونو یو برخه ده، نه دا چې څه دوی کم زده کړي یا څه هغه زیات زده کړي؟
نه، اصلا جګړه یوازنه هغه شی او هغه بدبختي ده چې افغان ماشومان یې دغه څه څخه لري کړي. که تاسو وګورئ موږ چې په هغه وخت چې د علي حضرت محمد ظاهر شاه او سردار داوود خان حکومت او تاسو په اندغه المانیان ترات له د دوی ماشومان هم تاسو ذکر کوله، یعنی دوی ال تدیر څه ذکر هغه وخت کې موږ جګړه نه لرل، موږ د تر دوی ډیر ښه ادب درلود د ماشومان د ادبیات فرق کې. خو دغه روسي کې د جګړې چیراله دغه هر څه لمنځه لاړل. موږ کوشش کوو د ماشومان د ادبیات په برخه کې خصوصا موږ د تدیر کسان لرو، خپل تورمان صاحب اجمل تورمان چې شل لیکوال دی او محمد آصف بهام صاحب هغه او ډاکټر بیاهیا وردګ خپل ځینې نور لیکوالان دلته ستا چې هغه د ادبیات په برخه کې کار کوي. موږ د دوی د تجربو څخه په استفاده سره دغه پروګرامونه او دغه هرڅه به مختوو.
دغه رادیو چې تاسو په پام کې ده دا به خبری مطالب د ورځې خبرونه تازه جریانات دا هم خبروي.
تکل صاحب دا اوس هم ورځنی تازه خبرونه پر سوشل یا ټولنیزو پاڼو باندې لکه فیسبوک، ټویټر، انستاګرام، ټیک ټاک او دغه ترڅنګ پر ویب سایت د برخ باندې خبرو او دغه دوه اونۍ کې به شاید موږ ځینې خبری برخه هم پیل کړي چې هر ورځ به موږ یو خبری ټول کومول ورو چې هم خلک واوري. موږ هر ورځ تازه او کره خبرونه اخلو، خپل ځینې کسان هم لرو چې د برخې را سره همکاري کوي، هغه کسان کې دننه دي او که بهر کې خبرې اعلان کړي.
د رادیوګانو په دې لوی بازار کې نړیوالې رادیوګانې دي او فعال دي په افغانستان کې، د دیو په منځ کې بس تاسو لپاره رقابت یو څه ګران نوی په دې امکاناتو چې تاسو یې لرئ، ځکه چې مخکې تاسو یادونه وکړه چې ډیر کم شمیر ملګري هغه هم په رضاکاره توګه له تاسو سره کار کوي، همداسې ده؟
په نو تکل چې تاسو وګورئ هر دغه نړیوال رادیو چې جوړ شوی هغه خپل ځان لپاره پالیسي لري او هغه خپل پالیسي په مخ وړي، تر ډېر پر دوی هغه خپل اهداف وړي. یعنی عموما تر ټولو مهمه دا ده هر رادیو چې کوم څه نشرات لري خبرونه کوي هغه باید له خلکو وپوښتي چې تاسو څه غواړئ او زه تاسو ته څه خبره کوم. موږ دغه هر څه کوو، اول تل د خلکو غوښتنې مو کتلې او اورېدلې مو له هغه سره خبرې کړې ان تقریبا ډیرو کسانو سره او به پوسیبل چې موږ دغه څه جوړ کړو. موږ او د نورو نړیوال رادیوګانو فرق مداوي چې موږ نشرات به کم وی سید، یعنی سلر وی ساعت کې به موږ اته ساعت یا و ساعت یا شپږ ساعت د خبرونه ولرو چې ځینې به تکراری وي، ځینې به نور خبرونه وي ورته خبرو به کولی. دا څه به نه وي چې یوازې به د یو هدف لپاره، موږ هدف به خلق وي، یعنی موږ ټارګټ چې دی هغه د افغانستان خلق دي چې هغه د لپاره یو څه خبرو کو ویل.
ډیره مننه زاهدی صاحب. ورزو ستاسو شخصي ژوند ته، تاسو څه وخت راغلی یاست جرمنی ته او پر دې ژورنالیستیک کار سربیره نور هم څه فعالیت لري؟
د 2021 کال د دسمبر پر اوله باندې جرمنی هیواد ته راغلم او زه د سر ترڅنګ چې د خپل رادیو یا د چارې مخته وړم د سر ترڅنګ د المانی ژبې زده کړم او دلته لکه مخ چې میو یادونه وکړه دغه د افغاني ټولین سره ته یو رضاکار په توګه د افغانانو په برخه کې دلته کار کوم او هڅمن دا چې خپل خلکو ته دلته چې هغه ستونزې لري مشکلات لري د هغوی سره همکاري وکړو ځین پروګرامونه ورته وړاندې کړو یا دوی په نور برخو کې کوم مشروع دې ته اړتیا لري هغه څه چې موږ تېرو درې کلونو کې زده کړي وي هغه هم د دوی سره شریک کړو.
وادم وکړای ماشومان لري
بلې وو تکل صاحب زه پنځه ماشومان لرم چې دوه ماشومان اوس دلته ټول د الماني زده کړې هغه بشپړه کړې او تقریبا اوس دلته ټول ښوونځي ته ځي ژبه تقریبا د الماني ژبه چې ده یعنی هغه په برخه کې دومره زده کړې چې سړی پوهیږي نه چې اوس دا اوس یو افغان دی او که یو المان دی زه واقعا ډېر خوشحاله یم له خپلو اولادونو د دې څخه چې هغوی دلته زده کړه کړې او اوس هم دوی به راتلونکي خپلې هیله لرم چې راتلونکي خپلې لوړې زده کړې هم دلته بشپړې کړي.
په پښتو یا دري ژبو یعنې د وطن په ژبو هم خبرې کوي ستاسو ماشومان؟
بلې اوس دا یوه لورکۍ چې هغه اوس دلته شپږم ټولګۍ ته بدي او د الماني ښوونځي هغه ګیمنازیم یا یو مکتب کې هلته زده کړې کوي هغه کې هم انګلیزي ژبه زده کوي او پښتو یې زده الماني ژبه یې زده او دري ژبه باندې هم پوهیږي او خبرې کوي.
د دې ټولو فرهنګي اصولو یا ارزښتونو ساتل څومره زیار غواړي؟
ولادو ته د ماشومان روزل او خصوصا ماشومان ته د غي د زده کړو ورکول د دې سره ترڅنګ د فرهنګي کلتوري دودونو عنعناتو د دې سره ترڅنګ د کورنۍ ماحول دوی ته ورښول د ډېر زیار غواړي او ډېر زحمت غواړي. دلته یو لوی ستونزه دا ده چې یو د کورنۍ یو غړی کار کوي وظیفه تر سره کوي او مور به د اولادونو ښوونځي ته بیایي او هغوی راځي بیرته بیا ته د هغوی سره کار کوي دا ډېره ستونزمنه ده او زه په دغه برخه کې زه خپله هم ډېر کار کوم او هغوی ته ځینې شیان ورته ښیم یعنی پوهیږم چې شاید ځینې دا ستوري وسمي چې پښتو دې برخې دوی نه پوهیږي او زموږ ځینې کلتورونه دونو دوی نه پیژني ځکه چې تېرو درې کلونو کې ډېر څه هېر کړي دغه ماشومان چلته و او دلته زده کړې کولې دلته نه یو نوي کلتور یو نوي ټولنې سره دوی مخ شوي دي.
یعنی ستاسو مطلب دا دی چې که تاسو ونه روزئ تربیه تاسو په لاس کې وانخلی ټولنه یې روزي بیا په خپله خوښه؟
بلې هو دلته همداسې ده کله چې سړی د خپلو اولادونو په برخه کې ډېر محتاط ونه اوسي اولادونه ډېر ژر د خپل کلتور دود او عنعنات له لاسه ورکوي ځکه چې دوی په ټولنه کې لس ساعته په دې ټولنه کې په ښوونځي کې دی یا د خپل ملګري سره دی یا د لوبو ځای کې دی یا مثلا درس وایي یا دلته شاوخوا محیط هم داسې جوړ دی یعنې دغه محیط سره دوی جوړیږي خو موږ هڅه کوو چې تر څو پورې د دوی ته د افغانانو د خوې خصلت ژوند او دې په اړه باندې خبرې وکړو او کیسې ورته وکړو او ان دا چې زه کله ناکله یوټیوب ته ځم د افغانستان د ځایونو مرتشایم پوهیږي هغوی یعنی همدا تېر شپه زما زوی زما نه پوښتنه وکړه چې د افغانستان هوب شته چې شه دی هغه مرکز څه دی ما هغه ورته وویل چې کابل دی دی په دې نه پوهېدی ما ته ویل کابل دی ولې هلمند دی نه دی ټاکلی ما به ورته ویل چې نه هغه خو دغه سیزای دی د ټول ما چې زه تا تشریح کوم ډېر وخت غواړي چې اول کندهار او بیا وروسته د را انتقال سو کابل ته ورته مې ویل چې دا کابل دی نو بس همدغه ځای ټاکلی دی پس مالو یعنې دوی په ډېر شان باندې شاید اوس هم ډېر توریز ده نه کې ولې زه هڅه کوم چې دغه هر څه دوی هېر نه کې او دې برخه کې دوی بشپړه پوهه ترلاسه کړي.
د ازادۍ میلما پروګرام کې مو په جرمني کې لمیشت افغان ژورنالیست صفت الله زاهدی سره تفصیلی مرکه واوریده. زه احمد تکل تر بلې مرکه خدای پامنې در سره کوم او په پاک رب مو سپارم.